دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوردونکو دا د امریکا غږ واشنگتن استودیو دا زه خلیل خان پام وکړی دې ساعت خبرونه ته د جرمنی د میونخ په ښار کې پرون د امنیتی کانفرنس په وروستۍ ورځ جمهور رئیس محمد اشرف غنی د جرمنی د بارنو چارو د وزیر هایکو ماس سره ولیدل. محمد اشرف غنی وایي چې د انتخاباتو منل به طالبانو ته یو آزمویشت وي.
مهمه آزموینه به دا وي چې آیا دوی طالبان به ټاکنې یعنی خلکو ته رجوع د یو مهم میکانیزم په توګه ومني یا دوی تر اوسه د فتحې په فکر کې دي.
احتمال شته چې ډېر ژر د امریکا او طالبانو ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه موافقه لاسلیک شي، خو ښاغلي غني د سولې په اړه د طالبانو په نیت شک ښکاره کړی دی. بلې خوا د امریکا د کانګرس د دواړو ګوندونو څخه څه د پاسه 40 غړي چې د استازو د مجلس د رئیس نانسي پلوسي په مشرۍ د میونخ په امنیتي کانفرنس کې ګډون کړی و، پرون د یو خبري کانفرنس کې د افغانستان د سولې په اړه هیله مندي څرګنده کړې ده. بلې خوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بارنو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر افغانانو ژغ کړی دی چې د سولې د راوستلو لپاره دي سره یو سي. شغری خلیلزاد د جرمني د میونخ امنیتي کانفرنس په څنډه کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره کتلی دي. زلمی خلیلزاد د دې ملاقات په اړه په ټویټر لیکلی دي: خوشیم چې نن مې یو ځل بیا په میونخ کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره وکتل. د تاوتریخوالي د کمیدو په فرصت او د ټول شمول افغان سولې د پروسې د چمتووالي په اهمیت وژغېدو، په ټولو افغانانو ژغ کوو چې د دې فرصت نه ګټه واخلي او دا غمیزه د نوره پای ته ورسوي چې د 40 کلونو نه زیات وخت وسو چې روانه ده. دا په همدې اونۍ کې دوهم ځل ده چې خلیلزاد د افغانستان د چارواکو سره د جرمني د میونخ په ښار کې د امنیتي کانفرنس په څنډه کې ملاقات کوي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې او موقتي اوربند ټول جزئیات تر دې دمه مطلوباتو ته ورکړل شوي او نه دي، خو ځینو امریکایي چارواکو د دې تړون په جزئیاتو خبر دی ویلي دي چې دا موافقه به ډېر ژر اعلان شي او دا اعلان به نن د تاوتریخوالي کمیدل پیل او بیا به د لسو ورځو کې دننه بین الافغاني مذاکرات پیلېدو عامل شي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د یک شنبه پر ورځ ویل چې هغه په دې باور نه لري چې د امریکا متحده ایالات به د ایران سره جنگ وکړي، او ویلي دي چې دا ځکه چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د 2020 کال کې بیا د انتخابېدو هڅې کوي. روحانی ویل چې ټرمپ په دې خبر دی چې جنگ د ایران سره کول به د هغه د 2020 جمهوري ریاست انتخاباتو بیا ګټلو فرصت به مور ختم کړي. حسن روحانی زیاته کړې ده چې د ایران سره جنگ د امریکا ګټو او په سیمه کې د هغوی متحدینو دپاره هم تاواني دي. هغه ویل چې د خلیجي هیوادونو لکه متحده عربي امارات، بحرین او قطر به د ایران او امریکا ترمنځ جنگ کې ډېر څه د لاسه ورکړي. د ایران او واشنگتن د جنوري په میاشت کې هغه وخت جنگ ته ډېر نږدې سول چې کله د امریکا د ډرون الوتکې په یو برید کې د ایران یو لوړپوړي جنرال قاسم سلیمانی بغداد ته نږدې ووژل سو. او ایران جمهور رئیس حسن روحانی دا هم ویل دي چې هیڅکله به د فشارونو لاندې د امریکا سره خبرې ونه کړي. ښاغلي روحانی همدارنګه ویلي دي چې په منځني ختیځ کې د امنیت لپاره د ایران همکاري ډېر اړینه ده. د څو هیوادونو د بارنو چارو وزیران چې د جرمني د میونشن په ښار کې په نړیوال امنیتي کانفرنس کې ګډون کوي، د یک شنبه په ورځ د لیبیا په باب غونډه وکړه او په کورنۍ جنگ کې شامل خواو ته د وسلو د نه لېږلو بندیز په عملي کولو باندې غور کړی دی. تفصیلي په دې رپورت کې اورو.
دا غونډه چې د لیبیا د بحران په باب د جنوري په 19 په برلین کې د نړیوالې غونډې نه وروسته رابلل شوې، د بهرنیو چارو وزیرانو د سولې د مذاکراتو په منظور د هلو ځلو د چټکولو په باب مشورې وکړې. د برلین په غونډه کې ژمنه کړې وه چې په لیبیا کې به د روان کورنۍ جنگ د پای ته رسولو په خاطر خپلو انډیوالانو ته د وسلو لیږلونه لاس واخلي. یاغي جنرال خلیفه حفتر چې سعودي عربستان، مصر، روسیه او متحده عربي امارات یې تر شا ولاړ دي، د لیبیا د پای تختره بلست نیولو کوشش کوي.
د چین چارواکو ادعا کړې ده چې د حکومت د ژغورنې د اقداماتو له وجې د کرونا وایرس په خپرېدو کې کمی را روان ده. حکومتي شمیر ښیي چې د یک شنبه پورې په چین کې ټولو پیښو شمیر 18,500 ته رسیدلی او د دې وایرس له وجې 1,615 کسان وژل شوي دي. د چین ملي روغتیا کمیسیون په راپور کې راغلی دي چې د یک شنبه پورې 2,900 پیشی ثبت شوي دي چې تیر ورځ څخه کمی وو او تیر ورځ 1,422 پیش ثبت شوي وي. په راپور کې دا هم ویل شوي دي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د دې وایرس له وجې 142 کسان مړه شوي دي او یو ورځ له مخې بیا 143 کسان مړه وو، چې دغه راز دا ښیي چې د مړو په شمیر کې هم کمی راغلی دي. دا خبرونه ستاسو د امریکا غږ د واشنگتن د سټوډیو څخه واورېدل.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، سهار مو په خیر. زه زیبا خادم یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ خبرونه مو واوریدل. په راپورټونو کې نن اوله موضوع په دې باره کې ده چې په افغانستان کې د سولې هڅې په دې وروستیو ورځو کې ګړندې شوې دي، او د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ویلي دي چې آیا طالبان انتخابات د سیاسي میکانیزم په توګه مني او کله هم د فتح په فکر کې دي. بل پلو ځینو منابعو ویلي دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د تشدد راکمېدل به د فبروري په 22مه پیل شي او په 23مه به د سولې موافقه امضا شي. رحیم ګل سروان رپورټ را لېږلی دی.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د ټاکنو د میکانیزم منل به طالبانو ته یو ازموینه وي. ولسمشر غنی چې د مونیخ د امنیتي کانفرنس په مهال خبرې کولې وویل چې دا یو ازموینه ده.
مهمه ازموینه به دا وي چې آیا دوی طالبان به ټاکنې یعنی خلکو ته رجوع د یو مهم میکانیزم په توګه ومني یا دوی تر اوسه د فتح په فکر کې دي.
ولسمشر غنی د مونیخ د کانفرنس په سنډه کې د افغانستان د پخلاین لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره هم کتلي. خلیلزاد په خپل ټویټر لیکلي چې له ولسمشر غنی سره په کتنه کې د تاوتریخوالي د کمولو په فرصتونو خبرې کړي. خلیلزاد افغانان هڅولي چې له دې موقع ګټه واخلي. ولسمشر غنی بیا د پیچلتیا او نامعلوم حالت نه اندېښنه لري.
لومړی، موږ باید دا جګړه ختمه کړو. دویم، موږ باید سیاسي جوړجاړی د دې جګړې ختمېدو ته ولټوو. پاتې نور د نامعلوم او پیچلي وضعیت کچه ده.
ولسمشر غنی د امریکا د کانګرس له مشر سره په کتنه کې ویلي چې د سولې د بهیر فرصتونه او ګواښونه باید دقیق تحلیل شي.
کېدای شي دا اندېښنې تر ډېره بریده پورې په ځای هم اوسېږي، مګر مهمه خبره ده چې څنګه به ډاکټر صاحب غنی د خپلو ځواکونو ترمنځ همغږي حتمي کړي تر څو وکولی شي د تاوتریخوالي د کچې په کمېدلو او دارنګه حتمي کولو د میکانیزمونو د عملي کولو په برخه کې مرسته وکړای شي.
په همدې حال کې څېړونکی خلیلا صافی چې په قطر کې دی بیا وایي چې ښایي د امریکا او طالبان ترمنځ د تاوتریخوالي راکمول د فبروري په 22مه وشي او په 28مه هوکړه لیک لاسلیک شي.
توافقنامې له لاسلیک وروسته د هوکړې سره سم که چیرې طالب زندانیان له بندیخانې خلاص او افغان حکومت یو ټول شموله پلاوی وټاکي، نو لس ورځې وروسته به بیا بین الافغاني مذاکرات پیل او بین الافغاني مذاکراتو کې به د نورو موضوعاتو تر څنګ په عمومي اوربند باندې خبرې اترې کیږي.
افغان حکومت لا تر اوسه د بین الافغاني مذاکرات لپاره ټول شموله پلاوی نه دی ټاکلی.
دغه سیاسیون چې نن سبا په افغانستان کې دي، دوی کلیدل په دې لړۍ کې او له دوی سره همغږي ډېره مهمه ده. او د دې تر څنګه د حکومت له خوانه او تر څنګ د سیاسیونو له خوانه د راتلونکو ستراتیژیانو وضاحت او شفافیت ډېر مهمه ده.
په همدې حال کې زلمی خلیلزاد له امریکایي سناتوران سره له کتنې وروسته ویلي چې د تاوتریخوالي پر راکمولو او سیاسي جوړجاړي ته په رسېدو کې د امریکایي سناتورانو ملاتړ ورسره دی. خلیلزاد چې له نږدې یو نیم کال راهیسی د سولې په هڅو بوخت دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا د دفاع وزیر او جمهور رئیس غنی د طالبانو سره د سولې په خبرو کې د تشدد د کمولو په برخه کې د اندېښنو د سرګندولو سره سره امیدواري هم ښودلې ده. موږ د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه سید خالد سادات سره مرکه کړې ده. محترم خالد سادات صاحب، د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر ویلي دي چې د طالبانو سره د تاوتریخوالي د کمولو اوه ورځنی پیشنهاد او تړون خطرناک دی، مګر وایي چې امید شته. سوال دا دی چې ولې خطرناک دی؟ امریکا خو وایي چې یوه هفته چې اوربند کیږي دا بغونډ افغانستان کې کیږي، او د دې معنا دا نه ده چې امریکایي عسکر د ځان د دفاع حق نه لري. نو دا خطرناکتوب څه شي کده؟
لومړی خو دا ده چې د تر اوسه پورې د طالبانو له لوري هغه د اوربند یا د خشونت د کموالي هغه فرموله چې موږ د یو داسې لوري ته سوق چې وکول شتاغي کې د سولې مسله تعریف کړو په واضح توګه نه لیدل کېږي. د ورځې لپاره د خشونت کمول دا د افغانستان جګړه په تل لپاره د منځ نه شي وړلی. دویمه خبر دا ده د خشونت د کمولو سطح دا باید په څه شي باندې اندازه شي. دا یو هغه څه دي چې د سولې او د جګړې په مطالعاتو کې د دې مسلې تشخیص ډېر مشکل دی، اما په رواني او په ذهنیتي حساب باندې د سولې د راوستلو لپاره همدارنګه د طالبانو د امریکا د مستقیم ناستو لپاره دا یو غټ پرمختګ دی. زه هیله من یم چې په آینده کې دا مسلې لا پرمختګ وکړي، دا وګورئ په میاشتو بدلې شي او هغه د څه په کال بدلې شي.
بله خبره دا ده محترم خالد سادات صاحب چې مارک اسپر ویلي دي چې په میونیخ کې د جمهور رئیس اشرف غنی سره کتلي دي او ورسره طالبانو سره د سولې په خبرو غږېدلې دي، او وایي چې اشرف غنی کړی دی دغه پیشنهاد ملاتړ کړی دی، مګر سره د دې چې د ملاتړ کړی دی دا سرګنده کړی دی د انتخاباتو کېدل ملت ته رجوع کول دغه میکانیزم منل دا د طالبانو یو امتحان دی چې معلومه شي چې دوی په دیموکراسي معنا او په انتخاباتو په دې شیانو باور لري یا نه او په دې عمل کوي یا نه اندېښنه یې دا ده. نو څه فکر کوي چې دغه سي اندېښنې د جمهور رئیس اشرف غنی په دې اوس مرحله کې په ځای دي که دته باید انتظار وستل شي چې په آینده مسایلو کې په خبري وشي یا دا اصل دی چې باید هم دا اوس په خبري وشي؟
په ټوله کې خبره دا ده چې ولسمشر د افغانستان د خلکو د ارادې تفصیلي پر اساس اندارنګ د افغانستان د زاویې نه په کتوبه نه داسې انګیرنه کې چې باید دغه مذاکرات او طالبانو سره خبرو اترو لړۍ دا د بین الافغاني مذاکراتو لاره هوار کړې، یعنی چې تر څو پورې چې افغاني لوري د از استټ یا د حکومت په توګه دخالت ونه لري نو دلته د امریکا او طالبان ترمنځ مستقیما خبري او دا هغه څه دي چې په دې کې بهامات را مسکه کې په دې کې نورې مسلې دي چې باید ځواب ورته ویل شي. هغه منطقي نو زه باور لرم چې ولسمشر غنی فقط باید نه باندې مذاکرات د منځ کې دور په همدارنګه هغه نه څه چې ولسمشر غنی د مونیخ کانفرنس په حاشیه کې د امریکا د کانګرس غړو سره دلته خلته هم په سریه توګه د باندې باندې مذاکرات د پیل لپاره یو یادونه هم شوې ده. نو ولسمشر غنی چې اوس کمې څرګندونه کوي او یا د روسي په باندې ملاحظه لري نو هغه فقط د باندې باندې مذاکرات د پیل لپاره یو اغاز چې باید امریکا او طالبان یو ملي.
جمهور رئیس اشرف غنی دغه خبره د ملت اندېښنه ده، د ولس اندېښنه ده. ولس هم وایي، حکومت هم وایي، نړیواله ټولنه هم وایي، امریکا هم وایي چې په دې تیر وخت له سکلونو کې چې په افغانستان کې څومره کار شوی دی، پرمختګونه شوی دي، ولس هم دې ته حاضر نه دی چې دا کمی ترقی شوی دي اغه نه پرته دوی شاته واوري. نو اوس خبره ده چې تر کومه حده به طالبان د دغه پرمختګونو سره توافق ولري او کوم پرمختګونو کې به دوی تغیرات راوړي. نو دوی اوس غواړي چې آیا په دې اوله مرحله کې د ټولو مسلې حل شي بعد اغه نه وربند شي.
خبره ډیره مهمه دي. یو دا چې دلته د افغانستان خلک په داخلي کې افغانستان کې بیرون د افغانستان اندرنګ د سولې مذاکراتو خبرو ته په کتو سره دا اندېښنه لري چې طالبان باید هغه صحه او هغه اشتباهات یا هغه غلط سیاستونه چې خصوصا د اتباعو د اساسي حقوق برخه کې دوی درلودل دا باید محو شي. مثلا دلته د خزو د حقوقو مسله ده، اندرنګ خزو د تعلیم مسله ده، د اندرنګ د کار کولو مسله ده، خزو لپاره هغه نو وروسته د نظام د تعدیل لپاره خبرې، د اساسي قانون د تعدیل لپاره خبرې. دا هغه څه چې په تیر وخت کې سکاله کې بعضی پرمختګونه چې شوي نشي هغه باید د منځ لاړ نشي. یعنی که سوله راځي سوله باید دلته یو تعریف دا ونه لري یوازې چې د جګړې ختمول نه، یوازې د جګړې کمال، بلکې سوله دلته د نفقې نه ونیسي، تاسو همدارنګه د تعلیم، د صحت، د بیان، د ازادۍ، د پرمختګ، د یو آزاد او د یو آرام فکر درلودل دي. نو د سولې ماډرن تعریف هم دا ده، د افغانستان خلک هم دا غواړي چې په سوله کې ژوند وکړي، اما له ټولو حقونو څخه باید دوی برخوردار شي.
ډیره مننه سید خالص سادات صاحب په مخامخه. رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15. د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنۍ خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش د یکشنبه په ورځ اسلام آباد ته ورغلی دی او د افغانستان د مهاجرو په برخه کې درې ورځنی کانفرنس کې ګډون کوي. نن د فبروري په 18مه با په اسلام آباد کې نړیوال استازی د افغانستان د مهاجرو پر راتلونکي وضعیت بحث او خبري وکړي. د آشنا تلویزیون راپورټ واوري.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي ښاغلی ګوتیرش به څلور ورځې په اسلام آباد کې تیرې کړي. دغه کانفرنس به د فبروري په 18مه او 13مه په اسلام آباد کې پیل شي او تمه ده د دغه هیواد د صدر اعظم عمران خان لخوا نه پرانستل شي. د کډوالو د نړیوالې کمشنرۍ د رئیس ترڅنګ حکومتي چارواکي او د شاوخوا شل هیوادونو وزیران او لوړپوړي چارواکي هم پکې برخه اخلي. د پاکستان حکومت د افغانستان د کډوالو د اوسېدنې د څلوېښت کالو پوره کېدو له امله د هغوی پر وضعیت د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوالې کمشنرۍ یا یو این ایچ سی آر په همکارۍ دغه دوه ورځنی کانفرنس جوړوي. د کډوالۍ د نړیوال سازمان معلومات څرګندوي چې دا مهال په پاکستان کې 2.4 میلیونه کډوال ژوند کوي. شلکلن احمد خان یونس یو افغان کډوال دی او په پاکستان کې زیږیدلی دی.
دا خو ډیره ښه خبره ده چې زمونږ په ملک کې سوله او امن راشي، له طالبانو سره سوله وشي او زمونږ په ملک کې ثبات او قراری راشي. تر هغې وروسته به مونږ خپل هیواد ته ولاړ شو، مونږ غواړو هلته تعلیم وکړو او غواړو خوشحاله او سوله ییز ژوند ولرو.
څومره چې احمد خان یونس خپل هیواد ته د بیرته تللو لپاره هیله من دی، رستم او یو شمیر نور هماغومره نهیلي دي.
که مونږ له دې ځای څخه ولاړ شو نو بل به چیرته ولاړ شو؟ زه همدلته زیږیدلی یم او 22 کلن یم، هلته هیڅ ځای نه لرم چې ورشم، نو چیرته به ژوند وکړو؟ دلته خدا جونګړه شته، هلته خدا هم نه لرو.
یو شمیر نور کډوال چې په خیبر پختونخوا کې پراته دي د خپل ورځني او آینده ژوند ستونزې او اندېښنې بیانوي.
زموږ مشکلات دلته ډېر دي کیمپ کې، کنه هم د بجلی مشکل دی، د لارې کوڅې د کورونو اوبه هم نه دي وتې، بمونه هغسې دي، اوبه هم خرابې دي، بجلی نشته دی، لانجې مشکلات ډېر دی. خو چې موږ سره څوک پاکستان حکومت وکړي بار ملکونه وکړي،
که دغه د امن مذاکرات په دوحه کې کامیاب شي نو موږ څو شرایط مخکې معرض کړو چې اول زموږ لپاره امن دی، چې امن ته ډېر خوشحاله ډېر ضرورت لرو. په دویم قدم کې سرپناه ده د خلکو، که امن راشي نو دا خلک چې هلته سرپناه ونه لري بیا هم مشکل دی نشي تللی.
اوس چې د ملګرو ملتونو یو ستر چارواکی ګوتیرش پاکستان ته رسیدلی دی چې د افغانستان د کډوالو په هکله خبرې وکړي، نو دا به څرګنده شي چې له 40 کلونو نه وروسته به دا مسله څنګه حل شي. یو شمیر کډوال دا هم وایي چې د دوی د آینده په برخه کې د دوی استازیتوب هیڅوک نه کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. ترکیا او روسیا د سوریې د عدلی په جدي وځي بحث کوي. د ترکیې د بارنیو چارو وزیر ویلی دی چې د ترکیې یو هیئت به د دوشنبه په ورځ په داسې وخت کې د سوریې د عدلی په ولایت کې په وځي خبري وکړي چې په دغه ولایت کې د بشري تباهیو ویره پیدا شوې ده. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس راپورټ ته ساسې پام را اړوم.
د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ویلی د دغه هیواد یو هیئت به نن د دوشنبه په ورځ روسیې ته سفر وکړي چې په داسې وخت کې به د سوریې د ادلب په ولایت کې په وضع باندې خبرې وکړي چې د بشري تباهۍ ویره پیدا شوې ده. د ادلب په ولایت کې په سلګونو زره ملکیان کوشش کوي چې د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد له قواوو نه وتښتي چې له څو اړخونو نه یې عملیات پیل کړي دي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان د امریکا د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ سره په تلیفون کې له خبرو نه وروسته د شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل دوی د سوری او نورو موضوعاتو په باره کې خبرې وکړې. اوس اصلي موضوع د 1 میلیون خلکو ده چې د ادلب نه زموږ د سرحد په لور حرکت کوي. موږ لا پخوا څه باندې 2 میلیونو خلکو ته ځای ورکړی دی. له بده مرغه موږ په دې موقف کې نه یو چې دغه 1 میلیون نور ومنو. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوس اوغلو په مونیخ کې د امنیتي کانفرانس په څنګ کې د خپل آلماني انډول سره له غونډې نه وروسته وویلې که وربند او نشي 2 میلیونه خلک به د سوری سره د ترکیې د سرحد په لور ور روان شي. دوی ویلې ټاکل شوی د ترکیې هیئت نن د دوشنبه په ورځ مسکو ته سفر وکړي چې د ادلب په ولایت کې په وضع باندې خبرې وکړي چې اکثره د یاغیانو په لاس کې ده. انقره ته د روسیې د هیئت د پخواني سفرونو نه وروسته دغه غونډه کیږي. روسیه دا اسد ملاتړ کوي په داسې حال کې چې ترکیه د مخالفینو تر شا ولاړه ده. خلک لا د پخوانه زموږ د سرحد په لور را روان دي او د آلمان په مرسته ورته موقتی سرپناه برابرو. چاوس اوغلو وویل دغه موقتی حل دی. د آلمان د بهرنیو چارو وزیر هیکو ماس ویلې ده د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف باندې زور واچوه چې دی هم په مونیخ کې و روسیه د اسد په حکومت باندې فشار راوړي چې جنگ ختم کړي. ده وویلې که جنگ ونه درول شي موږ اندېښمنو چې دا به بشري فاجعه منځته راوړي. چاوس اوغلو د شنبې په ورځ وویلې ده لاروف سره ګټوره غونډه وکړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له غونډې نه وروسته د مونیخ کانفرانس ته وویل د تروریزم یو له وروستي مرکزونو نه د ادلب ځینې برخې دي، لږ تر لږه د الفرات لویدیځه غاړه ده. لاروف ویل د ماسکاو او انقرې ترمنځ موافقه په اوربند او په غیر نظامی زون دواړو باندې دلالت کوي، مګر ډیر مهم فرق د عادي مخالفت او تروریستانو ترمنځ دی. د ویل د دغه موافقو معنی دا نه ده چې د تروریزم په خلاف جنگ به دغه ګواښ له منځه یوسي. د بشری حقوقو د څارنې یا هیومن رایټس واچ د موسسې اجرایوي مدیر اکینت روت په مطبوعاتي کنفرانس کې وویل روسیه د دغې ستونزې پای ته د رسولو کلي ده، ځکه د سوریې د حکومت سره هوایی مرسته کوي. دوی ویلې روسیه رقم رقم بهانې کوي. روت په ادلب کې زرګونو جهادستانو حضور مني، مګر ویلې دا په ملکیانو باندې بې تبیزه بمباري نشي توجه کولی. دوی ویلې د ادلب د خلکو لپاره د بشري اندېښنې د یو موضوع په حیث اوس څه شي ته ضرورت دی، او د مهاجرو د بل ستونزې د مخنیوي د یوې موضوع په حیث د روسیې په جمهور رئیس ولادیمیر پوتین باندې فشار راوستل شي چې دغه ستونزه پای ته ورسوي. د لارو پاره وغوښتل چې دغه فشار راوړي.
د امریکا غږ د آشنا راډیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
موږ د امریکا غږ آشنا راډیو نه غږیږو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د رایو د تفتیش بیا شمیرلو او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د فیصلو د تطبیق بهیر رسمن پیل کړ. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د دې بهیر سره مقاطعه اعلان کړي او ویلي دي چې د تفتیش نتایج نه مني. ممتاز بهیر د کابل نه راپورټ را لګړې.
د استنافي اعتراضونو په اړه د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د فیصلو له اعلان شاوخوا 12 ورځې وروسته د افغانستان د انتخاباتو کمیسون د یکشنبه په ورځ په کابل او ولایتونو کې هممهاله د دغو فیصلو د تطبیق بهیر رسمن پیل کړ. د انتخاباتو د کمیسون مشر هوا عالم نورستاني وویل چې د سلورو ولایتونو تفتیش بشپړ شوی او په نورو ولایتونو کې د دغه بهیر له ترسره کېدو وروسته به ډیر ژر د جمهوری ریاست انتخاباتو وروستي نتایج اعلان کړي.
همدا چې پروسه بشپړه شي او نتیجه موږ ته د ورځې په پای کې ورسیږي، د شپې به نتیجه اعلان کړو. وخت ورته نه ټاکو ځکه چې تخنیکی بحث دی. زه نه وایم چې سبا یا بل سبا، خو زموږ او زموږ د کمیشنر او د دارالانشا هڅه دا ده چې موږ ژر نتیجې ته ورسیږو. هغه کار چې پیل شوی باید پای ته ورسول شي.
د شاوخوا درې سوه زرو جنجالي رایو په تړاو د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د فیصلې په اساس باید د 130 زره مشکوکو رایو څخه 10% او له وخته بهر د 120 رایو څخه 15% د سمپل یا نمونې په توګه واخیستل شي او تفتیش شي. د دغې فیصلې له مخې د جنجالي رایو د سمپلونو له تفتیش او بیا شمیرنې وروسته که چیرې 15% یې ټاکل شوي انتخاباتي معیارونه پوره کړي، نو ټولې رایې معتبرې ګڼل کیږي، او که چیرې معیارونه یې پوره نه کړل، دا رایې به له سره تفتیش او بیا وشمیرل شي. دغه راز د شکایتونو کمیسون د 2023 محلونو د غیر بایومیټریک رایو په تړاو د استثنایي شکایتونو په اړه هم فیصله کړې ده چې په اساس یې له دې شمیرې باید د 298 محلونو رایې د نمونې په توګه بیا وشمیرل شي، او که چیرې د دواړو کمیسونونو د طرزالعملونو پر بنسټ منل شوي معیارونه پوره کړي، نو معتبره به وګڼل شي او له هغې پرته به باطل شي. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې له دغه بهیر سره پریکون کړی او وار له مخه یې ویلي چې د کمیسون له خوا د تفتیش او بیا شمیرنې نتیجه نه مني. د دغه انتخاباتي ډلې غړي فضل احمد مانوي خبریالانو ته وویل چې د شکایتونو کمیسون فیصلې مبهمې او د قانون خلاف دي، او د انتخاباتو د کمیسون له خوا د دغو فیصلو د تطبیقولو له پروسې سره یې مخالفت وښود. ویل کیږي چې په 2-3 ولایتونو کې بیا شمیرنه شوې، یعنی څه؟ موږ نه وو د انتخاباتي شکایتونو کمیسون چې د پروسې مالک دی نه وو. څه ډول ممکن دی چې دا بیا شمیرنه شوې وي او نتیجه یې پر موږ ومني؟ ښاغلي مانوي خبرداری ورکړ که چیرې وضعیت همداسې دوام وکړي، دوی مجبور دي چې له دغې پروسې ووزي او د خپل حق د لاسته راوړلو لپاره به له هرې ممکنې ګزینې څخه کار واخلي. خو د محمد اشرف غني په مشرۍ د دولت ساز انتخاباتي ډلې غړي خالد سادات امریکا غږ ته وویل چې د قانون په اساس د شکایتونو کمیسون فیصلې د تطبیق وړ دي او ټولې خواوې باید ومني.
نو زموږ غوښتنه به د نورو ټیمونو څخه هم دغه وي، تر څو د قانون په رڼا کې ټول هغه مکلفیتونه وجایب او یو وجبه دا ده چې باید د شکایتونو کمیسون فیصلې ومني، باید دوی په ځان باندې تطبیق کاندي. دلته په هیڅ صورت هیڅ ټیم نشي کولای چې د قانون په رڼا کې همدارنګه د د انتخاباتو پروسه بایکاټ کړي.
خاغلی سادات ویل چې په یو شمیر ولایتونو کې د رایو تفتیش او بیا شمیرنه نه ده پیل شوې او ټینګار یې وکړ چې د انتخاباتو کمیسون باید په ټولو ولایتونو کې هممهاله دغه پروسه عملی کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا مشر یوسف رشید روان وضعیت د اندېښنې وړ وباله او ویل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون باید په دې برخه کې مسؤلانه چلند وکړي او خپل قانوني مکلفیتونه عملی کړي.
دا بیرته موږ تقریبا هغه حالت کې واقع کړی و چې مخکې له لومړنۍ پایلې څخه دغه وضعیت موږ درلوده. اله مانده چې شکایت کمیسون وتوانی چې بالاخره د خپل پریکړو د تطبیق په اساس برخه کې مسؤلانه چلند وکړي او خلکو ته دا اطمینان ورکړي چې شفافیت د پروسې اعتبار او قانونیت به ټول معنا به تضمین کیږي. که چیرې خدای نه خواسته دغه حالت روان وي، د پروسې لپاره یو لوی ګواښ ته او بعیده به نه وي چې دا یو نوی فصل د جنجالونو پیل کړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د شنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره د تفتیش او بیا شمیرنې په بهیر کې د شفافیت د تامینولو لپاره د انتخاباتي شکایتونو کمیسون سربیره انتخاباتي ډلو له انتخاباتو څخه د سار بنسټونو، مشاهدینو او د رسنیو استازو ته په دې پروسه کې د ګډون بلنه ورکړه ترڅو ټول اقدامات له نږدې وساري. د شکایتونو کمیسون شاوخوا 12 ورځې مخکې د استنافي اعتراضونو په اړه په وو برخو کې خپلې فیصلې اعلان کړې چې د انتخاباتو کمیسون د دغو فیصلو د تطبیق په لړ کې د پنجشیر ولایت د انتخاباتو د کمیسون د دفتر مسؤلین نقدي جریمه کړل او د غراس په فاریاب ولایت کې د سلورو محلونو رای باطلې او له سیستم څخه وایستلې.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د طبي پیښو سره د مبارزې په برخه کې د دولت وزارت ویلي دی چې په تیرو دوه میاشتو کې د سیلابونو، ورښتونو او د واورې د خویېدو په پیښو کې 150 کسه مړه او زخمي شوي دي. د راپورټ خلاصه واورئ.
له طبي پیښو سره د مبارزې په برخه کې د دولت وزارت ویاند احمد تمی منظمي امریکا غږ ته وویل چې د جدي یا مرغومي له لومړۍ نیټې تر دا مهاله د افغانستان په ډیرو برخو کې د واورې او باران له امله ګڼ شمېر کسان زیانمن شوي دي. خاغری عظیمی ویل چې په دغه موده کې په کندهار، هلمند، زابل، اورزګان، هرات، غزنی، دایکندي، بامیان، کاپیسا، پنشیر او کابل ولایتونو کې 2 کسان وژل شوي او 8 نور ټپیان شوي دي. خاغلی عظیمی زیاته کړه چې په تیرې وونه کې یوازې په دایکندي ولایت کې د شدید واورې ورېدونکو له امله 20 کسان وژل شوي او 10 تنه نور ټپیان شوي دي. له طبي پیښو سره د مبارزې په برخه کې د دولت وزارت همدارنګه وویل چې د دغو پیښو له امله 1500 د اوسېدو کورونه زیانمن شوي او 900 نور ویجاړ شوي دي. دغه وزارت وویل چې دغو زیانمنو کسانو ته د مرستو په رسولو کې د دولت هڅې دوام لري او د وژل شوو او ټپیانو له کورنیو سره 1,000,000 افغانۍ مرسته په پام کې نیول شوې ده.
90% کسانو کې د سره عمومي برخوري بارند
90% له دغو کسانو چې د ورښتونو له امله زیانمن شوي دي موږ ورته نقد پیسې، خوراکي او غیر خوراکي توکي ولې موږ له سره چمتووالی درلوده او ژمنۍ پلان مو جوړ کړی وو.
خو د ولسی جرګې غړي ملالۍ اسحق زئی امریکا غږ ته وویل چې دوی له زیانمنو کسانو سره د دولت له مرستې او پاملرنې راضي نه دي.
بدون شک په دې کې شک نشته چې شپږ ویشت کسه مو زخمیان درلودی او 14 کسه مو شهیدان وو او د دوی سره کومک شوی دی ونه دا ویره او دا تشویش شته چې د پسرلۍ په میاشت کې په فصل کې هم دغه کېږي دغه شته حوادثات شته بارانونه شته پیشبیني شوي دي ولې وبګوره چې هایا مرکزي حکومت کولی شي چې د دوی سره کومک او مرسته وکړي که یا
د چارواکو پر وینا سکل د طبي پیښو له امله د بې ځایه شوو کسانو په شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی دی. هر کال په ژمي او پسرلي کې د ورښتونو له امله طبي پیښې ډیریږي چې خلکو ته ګډ شمیر مالي او ځاني تاوانونه اړوي.
Thank you.
د آشنا رادیو دویمه سهارنی خبرونه په همدیزی پای ته ورسیده. د افغانستان په وخت ماښام په 8:00 بجو بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. تر هغې تاسو په لوی خدای سپارو.